په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خبرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ګل ایاز او
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټی کې پاکستان جمهوریت تحریک نن په لاهور کې د حکومت پر ضد شپږم احتجاجي جلسه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په قندهار او روزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په امریکا کې د کورونا وایرس واکسین ویشلو کار پیل شوی. د خبرونو تفصیل پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم وای له حکومت سره هیڅ خبرې ترې نه کوي او د حکومت نسکورول لپاره به مبارزه جاری ساتي. دا سرګندونې د پی ڈی ایم مشرانو د لاهور د جلسې نه مخکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یا تحریک کې راغونډ د اپوزیشن ګوندونه نن په لاهور کې د حکومت پر ضد شپږم جلسه کوي. جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او د سیاسي کارکوونکو د ورتګ لړۍ روانه ده. دا جلسه د لاهور په مینارې پاکستان کې کیږي. د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوریت تحریک دریځ لري چې د عمران خان اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دي او دوی نه مني. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي چې په تیرو وختونو کې کړې خپلې درغلۍ پټې کړي. د کوزا اورګزو په ډولۍ سیمه کې د اسکارو پکان کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د اورګزو قبایلي ضلع چارواکي وایي دا پی خاطر شپه په ډولۍ سیمه کې د اسکارو کان کې شوي او له هغه ځای ټول مړي راویستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اورګزو په ډولۍ سیمه کې له 400 زیات رنګونه دي او دا ډول پیښو کې تر اوسه پورې په لسګونه مزدوران وژل شوي دي. د مدني فعالانو او د قانونو مزدورانو اتحادیې په خبره دغه قانون کې د تحفظ په اړه قوانین نه عملي کیږي چې له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 292 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,08,425 ته رسېدلې ده. په ملک کې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس 3,309 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,03,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر دمر په دې رستو کې ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې وروسته د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر کې 4 چنده اضافه شوي. وزیر اعظم عمران خان هم پر ولس غږ کړی چې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې باندې په سختۍ سره عمل وکړي. د شمالي پاکستان په غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستاني حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي. دوی پرون په کړې غونډه کې حکومت ته د دسمبر 6 نیټې وخت ورکړي چې د تورخم او چمن او پولو په سیر د تګ راتګ اسانتیاوي ورته برابرې کړي. غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د پاکستاني فوج د ضرب عذب فوجي عملیاتو له کبله تړل شوی و خو په 2013 کال کې بیرته پرانستل شو. تاجران وایي اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازت لري. د شمالي بلوچستان یو لوړپوړ چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال اړو ته ویل چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی به د پوره کولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په قندهار او اورزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت نن د دسمبر په 14 په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي یو شپېته وسلوالي وجلي او نورس نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یوه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د دوی په وینا برید نن سهار شوي چې هدف یې د ولسي جرګې غړي توفیق وحدت و خو نوموړی له دې پیښې روغ وتلی دی. بل پلو د کابل په 8 ناحیه کې ناڅرګنده وسلوالو یو سارنوال وژلی دی. تر اوسه چا د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. او چارواکي وایي په امریکا کې د کرونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کرونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي. د امریکا حکومت آپریشن ریپ سپیډ آپریشن یو لوړ پوری چارواکي پرون ویل چې دوی وار له مخه د واکسین تقسیمولو پروسه پیل کړي. د کرونا وایرس واکسین فایزر او بایو انټیک په ګډه جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو کې بېساري اضافه شوي او د مړو شمېره 300,000 ته نږدې شوې ده. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
مشال رادیو د اوردونکو په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو معلومات ترلاسه کړئ. پاکستان جمهوری غورځنګ نن د لاهور په مینار پاکستان میدان کې حکومت ضد یو بله جلسه کوي. په دغه تازه معلومات درکو، په سوات کې د بشري او ښځو حقوقو فعالان د دوی په سیمه کې د ښځو د ناموسي وژنو په اړه اندېښنې ښیي. دوی حکومت غواړي چې د دغو پیښو مخه ونیسي.
حکومت ته کوم قانونونه په دې باندې دغه شوي دي، د هغې پراپر امپلیمنټیشن دپاره یو لایحه عمل ته سټیټ خپل کاروایی وکړي.
پر غلام خان بندر له افغانستان سره تجارت کوونکي وایي د دوی لپاره هغه اسانتیاوې نشته چې د نورو لارو تجارانو ته ورکړل شوي دي. د جماعت اسلامي یو سینیټر د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د ځنډ مسله عدالت ته وړي.
پوری طور بلدیاتی انتخابات انعقاد اور اداروں قیام دفارہ ایک پیٹیشن کر رہے ہیں ارب روپے باغی باندھے صوبائی حکومت خیٹا چلے دا
پریوش میں نور موضوعات ہم رپورٹنا لرو ہلدا لمشال ریڈیو سروسی. اوریدونکو د لاهور د جلسې موضوع ده. نن د 11 دسمبر دی او پاکستان جمهوری غورځنګ هم نن اعلان کړو چې په لاهور کې په مینار پاکستان میدان کې به جلسه کوي. زمونږ خبریال ځلان یوسفزی هم د دغه جلسې د پوښښ لپاره لاهور ته تللی او دغه جلسې په میدان کې دی. ځلان، تا ته واره بیا ستړي مشي وایو، او تا خو راته وختي ویل چې جلسه به کېدای شي ناوخته شروع شي، نو اوس شروع شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو مشران درغلي دي، خلک درغلي دي، غونډې ځای کې څه حالت دی؟ وعلیکم السلام. او راضی، بالکل
جلسہ بالکل پیل شوی دا لکه شی بولان دي کوم نه جلسہ پیل شو، او دا وڅ چې تاسو سره ما تاسو خبره کوله، نو داغه وخت کې دا پیپلز پارټی مشر بلاول چې د اگست ایک تر اگے دا غي نه یو لکه شی بولان دي مولانا فضل الرحمن ایک تر اگے، او دا غي نه وړاندې د نواز شریف لور او د پاکستان مرکزی نائب صدر مریم نواز سره اغه سٹیج ترانا دی دی د سٹیج دراتو نه مخکې چې کوم مقامی کی عادت ته مشران چې دی اغي و ناګانې وکړي. جلساګه کې خلک تعداد ډیر زیات دی، دا نږدې نږدې چې جلساګه شي به کې دک شي، خو لا هم دا کار کو چې کوم کارکونان دي سیاسي اغي لا هم را روان دي. ځنې خلک داسې دي چې د مینارې پاکستان ته مخامخ چې دینه ډیر غوښتل دي آغی دے جلساگات اللہ نے دیر راکو شیوی، بلکہ دا سونو پشمیر کی یا دا زرگونو باوہ شمیر کی خلقوں دا غا پوری پول باندے والال دے کچھ دا غا پول و چھپ تیلان دے سکے جلساگاو دا تولار سپکے خکاری، نو دیر زیاد شمیر کی خلق با دا غا بارا پولنو باندے والال دے دا پول دیر وہ گدوم دے. نو جلسہ پیل شوی دا کارکنان پا گن شمیر کی راگلی دی، خو لا ہم دا کارکنانو را تک چرے شورو دے، او لا دا سکم تقریرونه چې کوم د مرکزی قیادت مشرانو تقریرونه دي هغه لاندې شروع شوي.
د خیبر پښتونخوا نه هم تاسو وختي ویل چې قافلې در روانې وي، نو هغه در رسیدلې دي؟ تاسو لیدلې دي د خپلې صوبې خلک؟
د خیبر پښتونخوا په جلساګه کې مونږ ته دا اندازه دی وخت نه لګي چې آیا د امیر مقام په مشرۍ کې کومه قافله را روانه وه، هغه جلساګه ته دننه را ننوتې ده او که نه ده. خو دغه شان چې مونږ ګورو، نو په جلساګه کې دننه پښتانه ښکاری، په ډېر په ګڼ شمېر کې پښتانه ښکاری چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا پښتانه او د بلوچستان د سیمې د کوټې د سیمې پښتانه چې کوم دي هغه لیدل کېږي. د قومي وطن پارټۍ کارکنان، د پښتونخوا میپ کارکنان، د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او د مولانا فضل الرحمن کارکنان چې دي هغه پکې په ګڼ شمېر کې لیدل کېږي.
زلان، د حکومت په دې غونډه کې په دې جلسه کې د نامنۍ د پیښې په اړه هم خبرداري ورکړو چې ښایي دغلته د نامنۍ کومه پیښه وشي، نو دوی د امنیت ساتنې لپاره بیا حکومت یا د غورځنګ په خپله څه انتظامات کړي دي؟
د حکومت لخوا خو د جرساګانه بهر چې کوم علاقه ده هلته کې پولیس شته دی، هلته کې بم ډسپوزل سکواډ چې کوم دی هغه شته دی، هغې امنیت ټینګ کړی دی. خو جلساګه کې دننه چې کوم دی نه هغه د دې پاکستان جمهوری غورځنګ چې خپل کم رضاکار دي اوی دغه انتظامات په غاړه اخیستي. په هغې کې د پاکستان مسلم لیگ نون رضاکاران هم په نظر راځي، خو تر ټولو زیات تعداد د رضاکارانو د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن ډلې رضاکاران چې دي هغې پکې په نظر راځي. مین مرکزی دروازه چې کومه ده چې کومې کې خلک را انټر کېږي، په هغه ځای کې چې کوم د تلاشۍ کار دی هغه جمعیت الاسلام رضاکاران کوي.
خا زلاند دا په داسې حال کې دا جلسه کیږي چې حکومت دا اندېښنه هم خولې و چې ردی سره به دا د کورونا وایرس وبا نور هم خپره شي، زیات خلک په ناروغه شي. نو تاسو څه ګوري دغلته چې کوم خلک درغلي دي جلسګاه ته، هغوی ماسکونه چولی دي یا نور کوم احتیاط کوي که نه؟ دوی سره زمونږ ټلیفون کټ شو. خو دغه زلان یوسفزی و دی هم دغه جلسې د پخ لپاره تللی دی. د وویل چې د پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه دا وخت په رسمي توګه پیل شوې ده. د مسلم لیگ نون، د پیپلز ګوند، د جمعیت العلماء اسلام فی مشران سټیج ته ورسېدلی دي. ځینو مخکښانو د مختلفو ګوندونو ویناګانې و هم کړې، خو دغه مشران چې کوم دي د دوی ویناګانې لا پاتې دي. نو په دې اړه زمونږ د همکار به هلته کې یو ځل خو فیسبوک لایو راغی، تاسو ته اوریدونکو ته زمونږ چې کوم د فیسبوک ملګري دي د مشال رډیو هغوی ته په دغه لاره معلومات ورکړل. تاسو به زمونږ دا جلسه چې څنګه روانه وي یا ختم شي، نو تاسو به په ویډیو کې هم زمونږ ویب پاڼې ته تللی شئ مشال رډیو .com ته. هلته یو ویډیو هم موږ اوس لګولا غم کتلی شئ، او په سهارنیو خپرونو کې بیا نور تازه معلومات چې په دې جلسه کې سویل شوي دي، کومو مشرانو کمی خبرې کړي دي، دا هغوی یو تفصیل به هم درکو. او اوس په راځو بل رپورټ ته چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري او ښځو حقونو فعالان په دغه سیمه کې د ښځو د ناموسي وژنو پر زیاتېدونکو پیښو دوی اندېښنې څرګندې کړي دي. دوی له حکومت غوښتي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او ذمهوار کسان په سزا ورسوي. د سیمې پولیس وایي دوی تر خپل وسه د ناموسي او نورو وژنو د مخنیوي هڅه کوي، خو ولس هم باید دوی مرسته وکړي او پیښې ورته پر وخت رپورټ کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په سوات کې د پولیسو او غیر دولتي ټولنو لخوا جاري کړی شوی شمیرې تر مخه تیرو 1500 ورځو کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې درې ښځې په ډزو وشتې شوې او درې ښځو خودکشي کړې. د خودکشي په اړه هم ویل کېږي چې دغه د غیرت په نوم وجنې وې. په دغه اړه سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وجلو لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي او نه دغه لپاره جوړ کړی شوی قانون عملي کېږي.
موږ په دې باندې سخت تشویش اظهار کوو چې حکومت کم قانونونه په دې باندې دغه شوي دي، د هغې د مکمل او پراپر امپلیمنټیشن دپاره خپل یو لایحه عمل ته یو کم چې په دې کې مجرم دي، کلپریټ دي، سټیټ دی د هغو خلاف څنګه چې قانون دی د هغو خلاف سټیټ خپل کار روایي وکړي چې دا د دې شي مخنیوی وشي او کمی زنانه چې د غیرت په نوم وجلی کېږي یا د هغې للمی یا د خودکشۍ نوم ورکولی کېږي چې په دې کې لږ کمی راشي، ځکه چې دا د انساني بنیادي حقونه چې کم دي د هغې هم خلاف ورزي، زموږ د قانون هم خلاف ورزي، زموږ د دین چې کم شریعت چې کم حقوقونه راکړي دي د هغې هم خلاف ورزي ده.
کې د خزو اکشن کمیټه ټولنه چې د حکومت سره په ګډه د خزو د حقونو خوندي کول لپاره کار کوي، مشره رخصانه جانګیر وای چې خزې د پښتنو په معاشره کې یو کمزوري طبقه ګڼل شي ځکه پر تشدد کې
د نوې پیخه چې د خزو سره د ظلم او د زیاتی کوم شوی د غیظ بھرپور مذمت کوم او د انتظامیانه او د ځلی حکومت نه او د صوبایي حکومت نه مونږه دا غوښتنه کوو چې د داسې قسمه واقعاتو د مخنیوي وشي او په دې کې د بهترین اقدامات وکړي شي چې آینده د پاره د داسې قسمه واقعاتو مخنیوي وشي.
د منګوري خار پولیس مشر ډي اس پي پیر سید په دا اړه وایي چې پولیس د هر جرم په اړه د قانون مطابق کاروایی کوي، که هغه د غیرت په نوم وجنوي یا بل وجوي، خو د ښځو د وجنو په پیښو کې هم ولس دوی سره مرستې نه کوي.
د پولیس کوشش دی چې اول داسې قسم څه جرم اونه شي او که اوشي نو چې بیا کم جرم کوونکی هغه اونې وشي دا خلاف قانوني کاروایی وشي، خو په دې کې د معاشري د خلکو هم دا حق جوړیږي چې هغه په ټیم باندې پولیس ته اطلاع ورکړي. د چا په د کور په خوا کې څه واقعې وشوه او هغوی پولیس ته گواهی نه ورکوي، شهادت نه ورکوي، مخ ته پولیس ته لار نه ورکوي، نو بس داسې چې هغه بیا اخکاره نه شي او شی پټ په پټه پاتې شي، او کله چې جرم پټ پاتې شي نو د جرائم پیشه عناصر د هغوی حوصله افزایی کیږي. که موږ سره عوام تعاون کړي نو دا حوصله افزایی به د جرائم پیشه نه کیږي بلکې د هغوی به حوصله شکنی کیږي او مزید جرم بنه کیږي.
په سوات کې د پولیس ریکارډ تر مخه سخ کال 11 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې، دغه رنګه 13 ښځو خودکشي کړې یا په نورو وجو وجلې شوې. ولې بلخوا ځایي ښځو حقونو ټولنې د اویکنګ تر مخه سخ کال 1.5 ښځې وجلې شوې چې پکې 40 د غیرت په نوم او 9 په نورو وجو وجلې شوې. اویکنګ دا هم وایي چې د واضح قانون باوجود په سلګونو د غیرت په نوم وجلې شوې ښځو پیښو کې تر دې دمه یو پیښه کې هم ملزمانو ته سزا نه ده ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوردن کو د کرک ضلع بے وزلا خزے د حکومتی احساس پروگرام لاندې د خپل مرستو پتر لاسه کولو کې لستونزو سره ټکوي. دوی پرون احتجاج هم کړی دی. د دوی په خبره د مرستو تر لاسه کولو لپاره اړوند دفتر ته ورځي، خو د ټولو ورځې تر انتظار وروسته تش لاس واپس کیږي. د سیمې یو انتظامی چارواکی وایي دا مسله په پام کې ده او هڅه کوي چې ژر یې حل کړي. ممتاز بنگش رپورټ راکوي.
د احساس کفالت پروګرام لاندې پیسې په وخت نه ترلاسه کېدو پر ضد زنانو په کرک ضلع کې د دسمبر په 12مه احتجاجي مظاهره کړې او د یاد پروګرام مرکز مخې ته سړک ټریفیک لپاره تړلې. زنانو د حکومت او ځایي انتظامی پر ضد نارې هم ووهلې. پر دې مهال د یاد ضلع مختلفو سیمو نه راغلي زنانو مشال ریډو ته وویل چې دوی روزانه خپل 2000 روپۍ اخیستو لپاره راځي، خو دلته ناست اړوند خلک د اوږد انتظار نه وروسته بیرته کورونو ته ولیکي او پیسې نه ورکوي.
کیو پینځه مارے دو غریب خال کی چې موږ ارزو سفر شول نه نوځي او د غریب خال کو ته وای پیسې ختم شوی وځه بس موږ واپس تو نن پینځه مارے دو دې موږ سره ته انصاف کیږي کنه دا روټ چې موږ واس را سیدا به باندې
زه دا غار کی موږ او مارے شپه ما پینځه مارے دو چې لګاتار راغونی یو او دا غوای چې به گا پر اکشنال وس چې بنش پر یو به چې ټیم شي به وای چې پیسې ختم شوی او موږ دا راز دا چې وځای پیسې غلی دی او موږ ته ویل نه کیږي وہ کریئر لگو غریب خال کیو
نہیں مجھے پیسے ادھر کہ چلائی جی پتے من لگی کلائی جی وعدہ کلائی جی پلا تو پسکور تھا میں مجھے پیسے اڑا والی تھی
کله چې مو په دې اړه د یاد ضلع مرستیال کمشنر شاه جمیل سره خبرې وشوې، نو دا وویل چې یاد ستونزه په ټوله صوبه کې روانه ده، ځکه چې د احساس پروګرام پیسې ویشونکي ټیکیداران زیات کمیشن غواړي او خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د دوی سره د حکومت خبرې روانې دي. څنګه چې د دوی کار بندیز ختم شي، نو سره سمه به د زنانو یاد ستونزه هم هواره شي.
پترو کې پیچې کې د خلکو احتجاج کړي ریټیلر هغه و چې را تاسو مونږ ته کومه کمیشن راکوي دا پورا نه دی زمونږ لپاره په دې باندې خبرې روانې دي. پترو کې پیچې کې سالو خو مونږ ریکوست کړو یو دغه تا چې را تاسو یو کولاو کې چې مونږ سره د خلکو ته کوم کو مونږ زمونږ سره په سوګو ضلع کې اته سنټری دی پاتو کې صرف دوه پاکستان دي نور لا نه دي او زمونږ عوام ته دا پیلنه چې تاسو زمونږ سره درې ورځې یا څلور ورځې گزاره وکړي چې زمونږ دا ټولې سنټر کولاو شي تاسو ته به بالکل پرابلم نه وي.
یا د ستونزه نه یوازې د کرک ضلع زنانو ته ورپېښه ده، بلکې د کوټ ډیویژن په ټولو ضلعو کې هم د وزیر اعظم احساس کفالت پروګرام نه ګټه پورته کوونکي زنانه د مشکلاتو ښکار دي او د ټاکلي شوي مرکزونو نه پیسې نه ترلاسه کېدو له وجې زنانه د بینکونو مخه کوي، چې وسره د ځینې بینکونو په ای ټی ایم مشینونو هم رش زیات شوی چې د بینک ای ټی ایم مشینونه کارونکي زیاتره خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیله چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیو نه
تاندې هیله.
د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي چې پاکستانی حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو په دغه لار به تجارت وتړي. همدا شکایتونه د کسٹم ایجنټان هم کوي. دوی هم وایي چې په دغه پوله یا په دغه لار د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت اغیزمن شوی دی. د سیمې چارواکي بیا وایي د سوداګرو ستونزې پر ځای دي او امنیتي چارواکو سره شریکي کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېښه ستونزې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې. دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0.0 نه دیخوا میرام شاته نه پرېدي. په بندر یې ګاډي سو ورځې د سامانونو ډک ولاړ وي. د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجه تجارتی سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورو ستونزو په وجه د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستۍ ښکار دی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد د ورپېښه ستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګړندی ګامونه پورته کړي.
افغانی گاڑی ایر پرسول آرڈر ملاو شوی دی و امال یا ندا پر شوا ڈراور سرا ویزا پاسپورٹ چیکن بھی وہ سیٹیزن کارڈ بھی افغان کارڈ ہو پدا بند را ڈراور تا اجازات ملاو شی پا غنڈ بادر بند اجازات شتا ویتا امیش پا بادر دا ملاو شی ویتا چی دس سرا سرکوری اسناد پیراوی پا غا بند دا آگا ڈار پرسول شی پا غنڈ بادر بند کم کانون لگو دا آگا دا پا میش بند لگو شی جوتا امیش سرا نجایز
د شمالی وزیرستان کسٹم ایجنٹانو مشر صدر حیات وویل چې کستونځې زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بند کړي. د غلام خان بندر سوداګرو د ستونزو په اړه موچکله د شمالی وزیرستان ضلعي انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو وپوښتل نو یوه لا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتي ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي. نوموړي وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي، یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړی، خو تمه کړي چې زر دغه ستونزې حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې د اعلی چارواکو په دې طرف توجه راوګرځوي. غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې کالونو پس 2013 کال نه پی بیرته تجارت پیل شو، خو د تاجرانو په وینا لا هم پی مخصوص تجارت کیږي او د ډیری سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو،
د مشال مرکه
پر یونی مبجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو،
سندره جادوګره
پر درینی مبجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو د آئینی مودې د ختمېدو باوجود د حکومتونو لپاره د ټاکنو حکومتي تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایي حکومتونو تر ختمېدو وروسته د نو هغو لپاره باید یو سلو شلو ورځو دننه ټاکنې وشي، خو د خیبر پښتونخوا کې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې دا انتخابات ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د قبایلي ضلعو د حلقه بندۍ چارو وروسته د کورونا وایرس وبا دا ټاکنې ځنډنې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت د ناکامۍ په توګه یادوي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا پاکستان دا کال 1903 آئین کې دا یو سل سلویخت اے مادې تر مخه حکومت مقامی حکومتونه او د دې لاندې کارکونکي ادارې به جوړوي او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي د هغې یو سل شل ورځې پس به نوې انتخابات کولی شي. خو اگست 2019 کې د تیر بلدیاتی انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نه زیات وشو خو دغه انتخابات لا په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د دې انتخاباتو کول لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړې ده او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کول یې د ولس په بنیادي حقوقو گزارو بلو.
هغه مدت اگست 2019 کې د دې ادارو مدت پوره شوه ده، خو دا دسمبر 2020 راغې او دا الیکشن نه شوه. نو دا بشري حقوقو باندې کار او دا حکومت چونکه یو ناکامه حکومت دی او نه اهل حکومت دی او د هیڅ قسمه عوامو ته خیر ورنه کو، بلکې ځنی مقالو کې شوای
نه مولی زیاترکات. یو خواکو مقامی حکومتی ادارو فنڈونا هر کال حکومتی کسانو تزی، نو بلخواتا دا اختیاراتو پلان انتقال هم مخا نیول دی او دیر زیاد کرونا دا دغی انتخاباتو نکاولی ورزی پتھاپا ولار دی.
تم دا ارتکاز دا اختیاراتو لان دیتا دا آغی ختمولو یا دا آغی دا مخلی و سازش تادی کرده. نمونگ یو اپیل کړه د ریټ پټیشن کړه د فوري تور بلدیاتی انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د غیر لپاره ریټ پټیشن کړه. دی سره دا خبره مکمل چې تقریبا 60 اربع روپے دا د بلدیاتی ادارو فنډونه دي سالانه. باقی باندھے صوبائی حکومت وزیران و کابینے وزیرالا خیٹا چولے دا او خلق و تداخل بنیادی حق نور.
ولی پدیڑا مو چکل دا پاکستان تحریک انصاف دا مقامی اسمبلی غلے او دا پیخور ریجن گوند مشر فضل محمد خان ناو پختل نو دوی مشال لیڑو تو ویل چی دا کرونا و بالا وجه دوی دا انتخابات لا نشی کولے. ابل پدی اغلا قبائلی ضلعوں کی ہم لاکار پاتے دے
جکل زمونگ دا قبائلی اضلاع دا چکل زم شوے نزد دوی اغا حلکی چی دی ناغا اس پورے پاغی مان لاکار روان دے او دو ما خبر بیام دے سرا اما اغا دا کرونے پا حوالے سر راجی گینے حکومت تا پدی مان نس اعتراض شتا نی اغا لیٹ کول غواری
تیر اورز دا خیبر پختونخوا دا الیکشن کمیشن صوبائی مشر شریف اللہ خان هم مشال لیڑو تو ویل چردوی پڑا ټول کار سرتا رسیدلی دی او چکل هم حکومت وی ندوی چمتو دی. دا سینیٹر مشتاق احمد خان پوینا چې خیبر پختونخوا حکومت یو قانون سازی هم دا اپیډمیک کنټرول ایکټ پنوم کړی دا چې پکې صوبائی حکومت ځان اختیار من کړی دی چې وبائی حالاتو کې تر دوه کالو بعد دوی دغه انتخابات نه کوي. ولې دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنی دا د پاکستان دستور سره متصادم دی او دا درخواست د دوی د اوریدنې لپاره منظور شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انیس اخبارونا
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پیښور ټرافیک پولیس د ښار پر لوی لارو خلکو ته د ټرافیک په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یو اف ام ریډیو چینل پرانیست دی. دا چې پولیسو د ریډیو ضرورت ولې محسوس کړل، خپرونې په څه ډول دي او کله یې پیل کړي دي؟ د مجید بابر د دې پوښتنو په ځواب کې د پیښور د پولیسو یو مشر افسر مجید مروت داسې ځواب وایي.
سلور ہفتے کی جی چی دا ٹریفک ایف ایم ریڈیو 88.6 منگ شروع کرے دی جی تاسو کو گورے چی سور خلق ہم ڈرائیونگ کئی نو گئی لازمان گاڑو کی ریڈیو لگو لی او ایف ایم ٹیو نئی اور چینل لگ گیا دی چینل کے منگ چک سمرہ اور ردن کی غیتا دا ٹریفک قوانین متعلق روڈ سیچویشن متعلق دا منگ کو تا معلومات ورکو باقی ڈرائیونگ لائسنس حصول سنگا کی گی سس معلومات تاسو پکار دی چی یو ڈرائیونگ لائسنس تاسو کوالیفائی کوئی اغید پر اصل لوازمات دی
دا ریڈیو سو گینٹی یا سو ساتا پا یو شواروز کیا پسلی رشمنٹو کی آن وی یا چالانی
وہ رضکار کئی او کم وہ بجی سہر شروع شی او تقریباً شپین 9:05 پر مندی دی نشریات ختم شدی کل کل عموماً ورکوٹ جیمی کل غٹ قسم روڈ جیمی یا سر روڈ ریپیر ورک روانی چونکہ زمون آن سپورٹ زوانان افسران موجودی نو منگ غیت ادا معلومات ورکو چی اکا تاسو دا لارا نکے استعمالا نو دے پسی چرتا متبادل لارا استعمال
دا پسو جبو کی دے ندی ترسنگ دی ریڈیو تا دا معلومات دا کم طریقے کار دلاری تاسو زر تر در رار سوئی
تقریباً زمون پا دی سلور وارا زبو کی پختو اردو ہند کو او انگریزی کے دے مندے مختلف سیگمنٹ سی لکا انگلش دے لائسنس والا چھ دے الگ انگلش کے موشی اردو کے موشی باقی سر نشریات یا پختو کی او سب اردو کی منس کے سر گھنٹے دا سی چھ ہند کو کم نشریاتی پر زمون ہر پوائنٹ مندے چکم زوانان او افسران لگی دلی دی اغی سرا موبائل پاکٹ فون سی زمون چھ مین کنٹرول دے اغی تا ٹریفک سیچویشن ورک کئی
دا در سمرہ زی پورے اوری دیشی دا پی خور زلی دا کم حد پورے اوری دیشی بل دا چھ دی سلور افتو کی تاسو تا د دې د ګټو پته ولګی دا چې آیا ولس واکی دا ستاسو ریډیو اوري یا څومره خلکو تر اوسه اوریدل
رینج چې دی اخو پورا به خبر دی چې کوم فریکوئنسی مونږ ته چې اف ای بی نه الوت شوې دا نو هغه کې زمون ټارګټ هم دا او هغه دا سه فریکوئنسی او دا سه پاور رینج را تا لوټ کړو چې پورا به خبر ضلع چې څومره په خبر حدود ته او وسره صدا نیولی مرز ډیسټریکټ چې دی هغه کې دا واس او
د پېښور پولیسو له مشر افسر مجید مروت سره مو د مجید بابر مرکا اوریده. په پېښور کې د ماخام 5:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له ګل ایاس اورو.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په لاهور کې د حکومت ضد شپږم جلسه پیل کړې ده. جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو مشران مولانا فضل الرحمن، بلاول بټو زرداری، مریم نواز او نور مشران په سټیج موجود دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوری تحریک دریځ لري چې د عمران خان اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلي او دوی نه مني. خو عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. د کوزا روغزو په ډولۍ سیمه کې د اسکرو په کان کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د روغزو قبایلي ضلع چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه په ډولۍ سیمه کې د اسکرو کان کې شوي او له هغه ځای ټول مړي راویستل شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 نور کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مضبوطو کیسونو شمېره 4,08,425 ته رسېدلې ده. خو له دې ناروغۍ 3,03,000 کسان بېرته رغېدلي هم دي. د شمالي بلوچستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي پاکستاني حکومت یې ستونزه حل نه کړه نو دوی به تجارت مخ ونیسي. دوی پرون د یوې غونډې وروسته دا خبره کړې ده. خو د شمالي بلوچستان یو لوړپوړی چارواکي د نومونو خود په شرط مشال لوتي ویل چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی به د پوره قبولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په قندهار او اروزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مار جوړه اړولې. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي په دې ولایتونو کې طالبانو حمله په شا تمبولې دي. خو د کابل پولیس وایي چې د ښار په 15 ناحیه کې نن په یو چاودنه کې 2 وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. او چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کورونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته دا واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي.
اوریدونکو اوس یو بلې موضوع ته چې د کابل د امنیت هغه ده. د کابل امنیتي چارواکو ویلي نن سهار په 15 ناحیه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت پر موټر چاودنه شوې چې پکې 2 وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. په یوه بله پیښه کې بیا د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د حبیب الله په نوم یو څارنوال وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړې زور موندلې او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. امید زهیرمل معلومات راکوي.
نن نږدې 8 د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې 2 وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې 2 وژل شوي او 2 نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتي مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د 8 ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي 10 غوندې د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې 1 ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوبې له وختو خبر ورکړی دی. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوبې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتي او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایله دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکزی پلاو په خبرو کې د درو ونو وقفه اعلان شوی. دو تیر مخام په جلال جلال خبر پاڼو کې ویل چې د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لمړني لیستونه سره تبادله کړي او اوس په دې اړه مشورو ته اړتیا ده. د افغانانو په خپل منځي خبرو کې داسې محال اعلان کړي چې دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو نور پړاوونه په افغانستان کې مخته یوسي. دا چې د حکومت د دې غوښتنې لامل څه دی او په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو امکانات څومره کېدای شي، دا به د اسدالله لودین پر رپورٹ کې وره.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبر پاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبر پاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوه. خدای کړه کړه نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت سره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې کوربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلم لپاره ښه دی، ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي، نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولي الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې رانقلول دې معنا دا ده چې د بینللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
د اسدالله لودین رپورټو. پرون د خالی پروز د خوست قومي مخورو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ښځو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې په اړه د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د غونډې بینوالو ټینګار وکړ چې ښکېل لوري دی د سولې په برخه کې د خپلو شخصي ګټو غوښتنو پر ځای د ولس هیلو ته پام وکړي او د هیواد د آبادۍ لپاره دی یو لاس شي. نجیب الله الوخیل رپورٹ را کوي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دینی عالمانو او ښځو په یوه غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دې ودروي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاده غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل:
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت ده. نموږ په ټولو خواونه په دولت نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه پوره کړي او د امن د بورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي فرمایشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمان پوره کړي.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوې غونډه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټولو اسلامي او بشري مساواتو او برابرۍ ته په کتو دي د خبرو اترو پټه غر کینی او د ویجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دی یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادری برابری په یو ټغر باندې کینو. خپل د ویجاړ افغانستان د آبادی لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوس کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې پکې د خبرو پر اجندا توافق وشو، دواړه مرکچي پلاوي د شلو ورځو لپاره په رخصتۍ تللي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات به فایل رخصت شول. دا ډېره تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې موږ غږم دادای چې دا ولسونه راپورته شي په دواړو غواړو، هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سرکار وزیر محمد صادق منګله هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسه خبرې کولې وویل:
زه حاضر یم، از یو مشاور د ارشد رئیس جمهور یم. که مو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش د کچلو خرڅ کوم او سوله دې راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکړئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي وو، پیغام یې داسې ورکړ چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګېږي او شمال د جنوب سره وجنګېږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د سولې غوښتنې غږ اوچتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبری پر مخیوسی. خلیده مخی طالبانو د افغان حکومت در ډول وړاندیزونه رد کړی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید وکیل وایي د مقدمې ګواهان یې یرغمال دی. اډوکیټ صلاح الدین مشال اډو ته ویلي دا وخت د نقیب د وژنې په مقدمه کې عدالت ته اورېدنې پیل کړي چې ګواهان ورته باید وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسید په ګډون تر 400 زیاتو کسانو په وژنه تورن د پاکستان پولیسو پر یو پخواني افسر راو انوار د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
برطانیه د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي. د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولای چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برطانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی. چپکی پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نخو راونوار او نه بیا د هغه وکیل د برتانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړی. خو تیر کال چې امریکې راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړی، راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو. په راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 23 جنوري 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې، او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر و، داوایي کړې وه چې څلور ترهګرې د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړې وه. د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي، ځنې په جیل کې دي او ځنې پکې اوس هم مخروران دي. د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اورېدنې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني څومره گواهانو هغوی خپل بیانونه عدالت ته سم ورکړی دي. خو نوموړی وایي
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں.
دیکھیے اس مسئلہ دادا چې د دې پیښې کوم پولیس عینی گواهان دي، هغوی یرغمال یا گیرکړی شوی دي. چې څلور 15 گواهان دي او دوی د خپلې خبرې نه پشا کړی شوی او خپل بیانونه بیرته اخستی دي. د نقیب مسید د وجنې په مقدمه کې داسې تورونه هم لګولې کیږي چې دغه پیښې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي چې په عدالت کې د راو انوار او د نورو پولیسو په ضد گواهی ورنکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ په خپل تازه رپورټ کې ویلي په تیرو 150 کالو کې په ټول نړۍ کې تر 2500 زیات خبریالان وژل شوي چې پکې شاوخوا 115 د پاکستان دي. رپورټ تر مخه د خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو ملکونو په لیست کې پاکستان په 5 نمبر دی. پاکستانی خبریالان وایي دوی د امنیت ترڅنګ د روزګار مسلې هم لري چې پر ضد دوی وخت په وخت د اعتراض غږ پورته کوي. بل پلوه حکومت وایي د هیواد رسنۍ آزادي دي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب په غرض ژر د چې قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 12 د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ د بلجیم برسل نه جاری شوی خپل کلنی رپورټ کې ویلي د کال 1990 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2650 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورټ ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان 5 نمبر دی. او وایي په دې هیواد کې په تیرو 150 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیسټ د سینئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وویل
پاکستان پورا ریجن چې ګوندې دا د صحافیانو د پر واقعي په دې وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دی او دلته کې صحافیانو سره چکم دے کنه ډیر مختلف قسم مسائل چکم دے اغه ترمخ دي او په دې کې کوګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکورډي سره سره جاب سکورډي چکم دغه یو ډیر غټ پرابلم دی او ډیر غټ یو بورانی کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پیښور کې خبريال چې مم شاهد د دسمبر په 12 د شپې نا وخت مشال ریډیو ته وي په پاکستان کې یوازې صحافیان او جل شوی نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلو نه هم منکل شوی.
پاکستان کے رسنوں میں ڈیر زیاد قطغن دے خصوصاً عمران خان کے حکومت کے اور دو قطغن دو جنا جرنلسٹان تا دڑاکی ورکی گی جرنلسٹان تا خطول راگی اور جرنلسٹان تا دا نامعلوم ٹیلیفون دا نامعلوم خلق دا طرف ہم دا سے دڑاکی قبائلی سیما چکما دا زمین دا بلوچستان کم سیما چرا زمین دا ایران سر چکم سرحدی سیما دا تبھی کی سر پر کشمیر کے ہوں
خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونا وستل شوی او دارنګ کوم خبر یالان چې کارونه کوي هغه ته د سو میاشتو راهسي تنخواګانی هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړي او د دوی د تحفظ لپاره به ډیر زر قانون سازي وکړي. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر ورز لسہار نہو د مخام تر شپگو بجو پوری نہ ساتہ خبرونی لری چتا سی د ریڈیو تر سنگ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اور دیشی
د امریکا فوربز مجلې د نړۍ د هغو سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی دی چې د سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژۍ، ولسی خیر ښېګڼې او فلم او موسیقۍ په شبو کې د قدر وړ کارونه کړي دي. له دوی څخه یو شمېر هغه هم دي چې د کورونا وایرس په وبایي حالت کې خلکو ته اړینې مرستې رسولې دي. د زړورو ښځو په دې لیست کې د پاکستان او یا هم افغانستان د کومې میرمنې نوم نشته. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د فوربس مجلې ته 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپل یو وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوستی او لومړنی ایجیایی اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغېز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ ملن ملنډا ګیټس فاؤنډیشن شریک مشره ملنډا ګیټس تھا. ګیټس کورنۍ د خیر ښېګڼې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاؤنډیشن په 2000 کال کې جوړ شوې او دا وخت نړۍ تر ټولو لویه خیریه اداره ده چې د سلویښتو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګڼې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډرن د فوربس په لیست کې دوه درشم ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ اونۍ په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډېر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوې وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانه وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 140 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لوی کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوین فری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز به له ګل ایاز اورو.
دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک په لاهور کې جلسه روانه ده. دا لاهور په مینار پاکستان کې جلسې ته تر اوسه پورې د مسلم لیگ نون او د عوامي نېشنل پارټي مشرانو ویناګانې وکړې. دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي وینا روانه ده. په سټیج د جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان، د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری، د مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز او د اپوزیشن نور مشران موجود دي. پی ڈی ایم د حکومت رانسکورولو غوښتنه کوي خو واکمن ګوند یې ردوي. د کوزا اورګزو په ډولې سیمه کې د سکرو په کان کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. د اورګزو قبایلي ضلع چارواکو وویل دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې او له هغه ځای ټول مړي راویستل شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 نور کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 8,000 ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د مثبتو کیسونو شمېره 4,83,425 ته رسېدلې، خو له دې ناروغۍ 3,83,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکو پرون ویلي که پاکستانی حکومت یې ستونزه حل نه کړه نو دوی به تجارت هم مخه ونیسي. خو د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نومو خطو په شک مشوره ورکوي چې د تاجران غوښتنې پر ځای دي او دوی باید د پوره کولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اورزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولي. د وزارت نن ویلي چې د ولایتونو کې طالبانو حملې په شا تمبولې دي. بلخوا د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په 1 کې 2 وژل شوي او 2 ژوبل دي. بل پلو د کابل په 8 ناحیه کې ناڅرګند وسلوالو یو سرنوال وژلی. تر اوسه چا د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. او چارواکي وایي په امریکا کې د کورونا وایرس لومړی واکسین ویشلو کار پیل کړ. تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې به د کورونا وایرس په وړاندې د لسګونو میلیونو خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا په امریکا کې لوی لاجستیکي عملیات دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلندۍ سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس په تاسو جنت غواړو. د خدای په امان.